آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورته بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکه شوې ځانه د پروګرام لانډه برخه هم هېروي راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه روتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیر نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسنګ څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي کله چې موږ تم انجوی داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت ته سوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا دومره دا پروسه دومره وځنډول چې ان ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزی پی پی سي لاړ سي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ژغ دي تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ راکړل سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږ میاشت کې خو مخ کې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپور میاشت کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وره ته سوي وه ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانې او شی ورته پال کی او چمرته وکي د ځوانان بیکاره دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غوښتنه ده چې ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش پلارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات تعلیمی حالات او دلته د مخاورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کی او دا نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکي او بل دا چې ستاسو مدا غوښتنه د چتاسې د زبی علماء جهاد صاحب سره غوښتنه وکي چې د تیسې پروګرام ته میلم کړي د تعلیم باندې د انجونو د تعلیم د مندس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت ته نگاه سه پر تعلیم ډیر ټینګر ښاغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونو نه دي شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللي، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت له نگاه سه د څه پوښتنه وکړو، او دی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شرعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټر وي، معلم وي، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای لاس د خدای واس لاس یې ورغورځولی، یا جامې مخته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غبوغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکترانې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې، ډرامه جوړه کړه چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونهکه دغه تر شپږمه له یې نه او تر شپږمه له نهسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي که نه غواړي؟ خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته دې نظر د خلکو څه واخیشي ته چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو. دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت خروار لسالي د خاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګسی وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي که او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي که افغانیان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي. کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، حوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښوي. ششکال گرمی زیاتی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي کتو دي، دا مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دیج یا دادی خپل په شک دادی ټول 400 روپۍ جمع کی سره ځان تیرځي، په دې کې نه خوار و غریب ته رسیږي نه بل ته رسیږي نه بل ته رسیږي، دا ټول دی خپل په شک کې دا مرسته چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسیږي خوار و غریب ته نه رسیږي، نو دا موږ څه کوو؟ دی خپل په شک کې دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه شکلی ورځ موږ دغه یو خبره د سیدی اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر موږ غواړو چې بدل شي، نور هیڅ له تاسو نه نه غواړو. د دوه په ځای چې دغه چې د ملت خلک راته کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول وره لس وارې مې نور هم درته ویلې دي چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه 40 کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم نشته.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډیر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې نه اسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډیر بې هوا ده، میر به هوا ډیر سخت، بے تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بے تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي، انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي، هر یو وګړی په دې خوشحاله ده سي مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي، اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي د ځوانان سی هغه پردا هیوادو ته لاړو سی هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولای سو، یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووتنو غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو سی په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي، او د انجنو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکټرانو ته لرو.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، موږ هم درته خبر کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو، او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو لمرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچې دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنۍ حکومت په دې وتوانیږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي، د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي. او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا په ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دی. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دی چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 12.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریان ورکوي چې بودیجه نه لري، او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوي درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې. بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا موږ هر څه چوغاړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. موږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخه ته، چې
دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 1 16 6 0 5 4 0 6 6 مننه. ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزما ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه. زل علال ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلېبا زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسوي، یعنی دا سندې چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه درکاسوي دي. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري یا د ملګری زما یو ژغه اوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در په زور ول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو ک کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکشه. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 0 3 0 0 9 3. یہ واری بیا: 0 0 3 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادي و راډیو ته زنګ وم. از موږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړئ: 0 5 3 6 4 4.
له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لم چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ملا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو محترم اوریدن کارکون کام کاران السلام علیکم په خاص طریقے تیار روشن سے محترم ته په دې لوي څه شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کاله کې چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پرا ورات کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و. تقریبا وشت کلونه کې چې نادر کې نست نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 0 2 8 0 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. والسلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته خرغلاست وایم. ملیحا نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحې اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحا نوری یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلې ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوه یې مونږ جوګریو سکړی او دوی وسې کړی خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحا اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمي اول آیډیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی سره مرسته وکړه، یو د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می دا هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلیټ فارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکیډمي ته ورکوي، هغه هم موږ سره د برنامه کې ده، او د موږ په اکیډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې موږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دو ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلیټ فارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کیږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق نشانې هغه سوي نه دي، نو دوی باندې سکرای هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجله ما چی افغانستان که دننه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وران دکری. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز و داشم می واخیسته، بیا غینا پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه رانه که، نو هغې لپاره په اول که افغانستان کې راجستر و اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی الته خپل درسونه کوي غواړي الته هم دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا 600 نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له 1 تر 12 ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلک غواړي نور نجونې غواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً دقیقاً مونږ ظرفیت لرو ځکه پلیټ فارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خدای له چې مونږ اوس پایلټ مونږ مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي، بل دې چې پایلټ مونږ تمام سو بیا مونږ ټارګیټ د خپل تعلیمي کال لپاره 3000 نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخته ډېره ده ځکه وام نه بعد قوند نجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټ اپ ورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کب د تخنیکی لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپل دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبته او مونږ کړای سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګیټ د تعلیمي کال ته 3000 نجونې دي چې دغه 3000 نجونې به مونږ کور کولای سو، تر هغې ډېر به مونږ نه سو کور کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه 3000 نور هم په همدغه کیفیت مونږ کولای شو چې هغه سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه، نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ 3000 شاګردان ټارګیټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګری لخوا اخلي. بیټګری تر دې دمخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګری لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړئ سي چې بیا بعد دین چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه، د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مزامین به دوی وي، خو زبه او ديني تعلیمات به د موږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای، نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږ بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږ شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه، د مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي، او بل ټکنالوژي ریټریسی ده، او د سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او ديني تعلیمات چې مونږ پکې ګډ کړای دا.
ديني تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغاني نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپله، چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې، نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنې دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسناد نه منل کېږي هغه دننه افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده، نو کله چې کا حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو، او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته لستره شروع کوو. د غوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت مونږ بیرته لستره نیسو. خو تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال با خیلی سر در اپریل پا اول که شروع کیگی او دوی آقی جینا کولیسی چی بیا پیساب بیادی دوی آقا اکادمیکی شروع کیگی او دوی آقی جینا بیا کولیسی چی آقا دخبال درسو تندام آور که او آقا اول در اپریل نامونگا بیت جدید شمور پذیر شروع کهو.
ملیحه اکادمی در اوس لپاره دیجیتل خوانزای دی یا آنلاین خوانزای دی، براتلون که که دست پلان لره چی دل ورز دکرو برخه هم پکی ورزیاته کهی؟
انشاءالله که مونگا امکانات درلود آقی تا مونگا پلان لرو چه مونگا پا آینده که دیتا در لوار دوستا کرو برخه هم ارد کرو زکر آقی تا هم اردیا استا وزکر تاسو سنه حالات پا افغانستان که و گروه نو زخت دیتا دیر زیاد ضرورت استا. خب فیلحال لپارا کم پلان چه مونگا لرو آقا فقط وابنه تر دوله سنف انجونه لپارا دا.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردانو نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیماتو باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هسې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره اوس کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا دوی هماغه د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ایل ایل سی سره چې مونږ قرارداد کړی ده دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپله استاد پاتې یم په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بکګراوند نه راځم، د ما سر و کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهېږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي ځکه دوی وعده ورکړی و چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند شه نو ما ځان سره یو چرت وخت چې هر کور کې هر جلی نن بچونه نا امید سوی او که یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي او چونکی چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون سو هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited shagirdness fayada walai aw yab da be controllable bi out muntab sakht wa no asl ki da idea ma vijina wa khiste chi ide tajruba ma dalu da ma wa kha ka duin secret chi fiziki ma katab talarsi ad aqal mun gaide pa badil du ta online sinfuna barabar online su chi du khul koro ki khul dars uta la ma war ki no ide aga nazariya to shan la vijina ma taragla aw ya ma pe karo ka aw ya ma wa chi za yow gat platform ki da de si jor ku chi منګاو سکرای ام ټایم پکې منیج منیجمنت ممتازانی ام د شګر کنټرولابل ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وایي ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شګر نه سي کنټرولولای خدای سنفو کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شګر ته څو چې د نن نه کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو اخر فارغه خپل یو د سې پښ دا شاګرد ته یو فشار هوندې دا چې شاګرد باید نه نه درس په خپل وای ځکه چې بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړ او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اولنی میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ یې جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای سي او هغه شاګردان چې مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لکچر ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي ځان ته واخلي نو ائیډیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وای؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه وم خو له ښوونځي نه نه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپل تجربه کړی نه و. اغه یم باید چې ماته یو اغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم د انجونو ته. اول څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغه شاګردانو سره، ځکه زه استاد فاطمه او ما انجونو ته درس ورکوله، نو دغه هون شان باید او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې، خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. ما له تاسو خپل ډار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې ده، دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي، ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویره دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یواز نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویرې کثافت کې واچوي، ځکه هغه ویره تنه غوې نه درلودله. هغه ویره هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورس ما وویل چې د سینې سي چې ځوان کې سي او چیرته دغه شي ته ځواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ماته راکاو اماغه ورځ نه مات تصمیم ونیول چې نه زه بدوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای حد اقل کچو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سو پنځه سو خدای دې کې زر یا یو زر یا څون هم چې زه کرای سم نو دغه به ماته یو ډیر ښه حس راکوي چې حد اقل دغه شی ما دوی ته وکړو دغه انجونې اوس وای کرای چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دا مال ورکي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم او هر یو وی ماته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستل نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه ما خپله درس ویلی ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم نو د مام له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راسي چې دوی ونه سي کړی او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د اووم صنف نه وروسته
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شئ یا هیله لرئ چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي دا ویره نه وي که مکتب بند سه که فزیکي مکتب نشته د موږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی کار مې هم کړی دا زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی دا او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړی دا چې په کم عمر کې اوس ودونه ډیر زخته ډیر زیات کیږي نو دغه غون شاینی دی باعث کیږي چې دغه اکیډمي باید په فزیکی توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملیحا اکیډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکیډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده اشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وستې کړی چې یو شی جوړ کړي نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي دوی وسي کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایه سي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پیغمبالې کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت همایز کې ډیر لوی وطن رامنځته کړی دا او دوی که غواړي چې دغه وطن د منځ لارسي باید دوی جنو ته دغه د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیح نوری لتا سوډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروگرام کې د ګډون بلنه مو منله.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
جڑا